څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې په استانبول کې د آسیا د زړه د کنفرانس اتمه غونډه شیبه مخکې پیل شوه او دا شیبه ولسمشر اشرف غنی غونډې ته وینا کوي. نور موضوعات هم لرو. د انتخاباتي لانجو وروستی حال به درک کړو، نړیوالو مسایلو ته به کتنه وکړو او اونیز پروګرامونه به خپاره کړو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
له غزنی او هلمند څخه په ورکل شو ریپورټونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې ریپورټونه خبر شوې دي. ننګرهار کې یو شمیر خزیره فعالانو نن په دې ولایت کې پرنامنیو د اعتراض په توګه په سیمبولیک توګه د دې ولایت د امنیت جنازه ولیږدوله. د دوشنبه په ورځ د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختی ساحل کې د یو ور شیندون کې راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او شل نورې ټپیان کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز په مربوطاتو او په قرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو اته تنه سرتیری او د پولیسو د یوې پوستې قومندان وشل شوي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پرون ورځ د اردو ملي پنځه نفره عسکر چې هغه شپږم کنډک مربوط وو او څو خپل کنډک له غزني نه په لارې وو، کندهار په مورته وایي د قرباغ مرز طالبانو کته کړي دي او درې سره پنځه سره شهیدان کړي دي.
دا نوموړي په وینا دا کسان په جګړه کې نه دي وژل شوي، بلکې له موټرو ښکته کړای شوي او وژل شوي. بل لور ته بیا د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو د دې سرتیرو شمیر نه تنه حساب کړی او ویلي دي مړي په یاد سیمه کې پر سړک پراته لیدلي. کامران زیاتوي د دې ترڅنګ د غزنی مرکز په مربوطاتو د شاباس په سیمه کې د طالبانو د ملي اردو او پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې درې تنه د ملي اردو سرتیري او د پولیسو د پوستي یو قومندان وژلي او دوه تنه پولیسي ټپیان کړي. د غزنی ولایتي ادارې چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم پرې کومه تبصره نه ده کړې. اخوا د هلمند د والي ویاند وینا د علي ولسوالۍ کې د اردو یو پوځي مرکز ته نږدې چاودنه کې 15 تنه وژل شوي دي. عمر زواک نن ازادي راډیو ته وویل پیښه د یو لسو بجو په شاوخوا کې شوي.
یک انفجار مصر بند مازدا در مربوطات ولسوالی ندلی صحه پولیسیا صورت گرفت. بالای پرسنل اردوی دیدی که در نتیجه به تعداد 5 تن از پرسنل اردوی ملی به شهادت رسیده و 5 تنشان هم مجروح گردیده و همچنان 2 تن ملکی هم مجروح گردیده که یکشان خانم است و یکشان مرد است.
تر دې مخکې د ملي اردو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ملي اردو 9 سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو په دې وروستیو بریدونو کې مرګ ژوبله په داسې حال کې اوړي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د چارواکو له خولې په رسنیو کې ویل شوي که له امریکایي لوري سره د دوهې په روانو خبرو کې توافقنامه لاسلیک کړي نو دا ډله به له دې وروسته په امریکایانو بریدونه نه کوي. په ننګرهار کې بیا یو شمیر خزینه فعالانو نن په دې ولایت کې پر نامنیو د اعتراض په پار په سیمبولیک توګه د ولایت د امنیت جنازه ولیږدوله. دا حرکت نن په جلال آباد ښار کې د کور فرهنګي ټولنې لخوا تنظیم شوی و چې پکې ګډونوالو ښځو د دې ښار د روانو نامنیو وژنو او سړي تښتونو څخه شکایت کوو. د حرکت غړي وایي له هغه وروسته چې په جلال آباد ښار کې د پی ایم ایس موسسې مشر ډاکټر ناکامورا له خپلو ساتونکو او نورو ملګرو سره ووژل شو او قاتلین یې په تیښته بریالي شول، د امنیت په اړه د ننګرهار خلک نور هم نهیلي شوي دي. د ننګرهار د والي ویان لاریون د خلکو حق بللی خو د لاریونوالو د حرکتي پروژه یې بللې او ادعا یې کړې چې د ننګرهار په 80% برخه امنیت ټینګ دی. ملګري ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي خو په دې برخه کې د لا زیاتو پرمختیاو او عملي اقداماتو ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما دا خبره نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبر پاڼه کې کړي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امامو له خولې ویل شوي دا سازمان له فساد سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې رامنځته شوی هغه اقداماتو هرکلی کوي چې د فساد پر ضد د مبارزې چوکاټ پیاوړی کوي، خو یماموتو ټینګار کړی چې اوس د عملي اقداماتو وخت دی او باید په عملي اقداماتو تمرکز وشي. د دوشنبه په ورځ د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختیځ ساحل کې د یو اورشیندونکي راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او 40 تنه نور یې ټپیان کړي دي. پولیس وایي تر لسو زیات نور نادرکه هم دي. د وایټ آیلند یا سپین ټاپو کې چې دا اورشیندونکي پکې راپورته شوی، 30 کسان ژغورل شوي هم دي. د چارواکو په وینا د اورشیندونکي د راپورته کېدو پر مهال په نږدې سیمه کې شاوخوا 40 تنه موجود و چې هم پکې بهرني او هم پکې نیوزیلندي سیلانیان شامل دي. او د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایه کمیټې پر روسیې د څلورو کلونو لپاره د اولمپیک په لوبو او نړیوالو اتلولیو کې د ګډون بندیز لګولی. د دې کار سبب په لابراتوار کې د ممنوعه درملو د ازموینو په معلوماتو کې لاسوهنه بلل شوې. دا پریکړه د دوشنبه په ورځ د دې ادارې د اجرایه کمیټې غړو د رایو په اتفاق وروسته لاغې وکړه چې WADA یا د ډوپینګ ضد نړیواله اداره دې نتیجې ته ورسېده چې مسکو د لابراتوار په معلوماتو کې لاسوهنه کړې، جعلی شواهد پکې زیات کړي او هغه فایلونه یې ترې پاک کړي چې د ډاپینګ یا د ورزشکارانو لخوا د ممنوع درملو له کارولو سره تړلي او په دې برخه کې د درغلې پیژندنې سره مرسته کوله. دا و خبرنه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قطر من اوریدونکو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تر سره اوسې د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په استانبول کې نن د آسیا زړه په اتم کنفرانس کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کېږي. دا شپه ولسمشر غنی غونډې ته وینا کوي.
به خاطر حمایت از محافظت از محیط زیست ما باید یک رویکرد جدید.
د ولسمشر دوهم رسیال نن د فساد په نړیواله ورځ وویل چې که څه هم حکومت د فساد پر ضد کوټلي ګامونه اخیستي دي، خو په دولتي ادارو کې دا پدیده لا هم شته. په نورو موضوعاتو کې له خیالي سرتیرو او خیالي ښوونځیو وروسته د سمنګان ولایت د حج او اوقافو ریاست په تشکیل کې د خیالي ملایانو خبره افشا شوې. د کونړ اوسیدونکي وایي د ډیورند بلې غاړې ته له عزیزانو سره اړیکې د محدودیت له کبله ورته ګران شوي.
لارې موږ ته کمې بندې شوي دي. ویزې م په اسانه باندې نه میلاویږي غریب غربه خلکو ته. دغه پاس او ناپاس دا لارې بندې دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګېدلې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په استانبول کې نن د آسیا د زړه د کنفرانس اتمه غونډه پیل شوه. ولسمشر اشرف غنی او ورسره افغان پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په ترکیه کې دی. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی وروسته له ترکی چارواکو سره خبرې اترې او لیدنې کتنې هم وکړي، خو دا شیبه ښاغلی غنی غونډې ته وینا کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه صفیولله ستانکزی ستودیو کې را سره ده او جزئیات اوروي. ستانکزی صاحب
مننه. سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د آسیا زړه کانفرنس یا استانبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو اتمه غونډه په استانبول کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان په ملتیا باندې پرانیستله. ولسمشر اشرف غنی د دغې غونډې لمړی ویناوالو. ښاغلی غنی د افغانستان د حکومت بیلابیلې لاسته راوړنې او ننګونې او ستونزې په دغې غونډه کې یادې کړې. تر کومه ځایه چې د خبرې ملي ټلویزیون خپرولې په ژوندۍ توګه او ترجمه یې هم خپله کوله. ملي ټلویزیون د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې یادونه وشوله. همدارنګه د مخدره موادو د فابریکو او کارځایونو د لمنځه تللو مسلې باندې ښاغلي غنی ډېر زیات ټینګار وکړ چې د خبره دا به د سیمې د جرمي شبکو د اقتصادي سرچینو په وچولو کې ډیره زیاته مرسته وکړلی. ښاغلی غنی په یو برخه کې وویل او البته ترجمه یې هم د ملي ټلویزیون نتاخ کوله چې تاسو یې اوریدو ته رابوله.
I believe that
باور دارم که
state has been slow fragmented.
اقداماتی که ما در این عرصه داشتیم در رسم مبارزه با تروریسم بغیر از استثناءاتی که وجود داشت بسیار کوتاه گسسته و بطی بوده است. ما باید یک جا با همدیگر کار کنیم به صورت خلاقانه.
کسانی که واوریدل ولسمشر غنی د تروریسم په وړاندې د مبارزه په برخه کې د سیمه او نړۍ هوادونه یو څه ګرامو بلل چې د په نظر باندې دغه مبارزه بطی ده او هغه څه چې او هغه کارند مبارزه چې د غواړي هغه سیمه مبارزه تر اوسه پورې نه ده شوې. د همدارنګ د تروریسم په وړاندې د مبارزه په خاطر د سیمه په اجماع باندې هم ډیر زیات ټینګار وکړوي ویل چې افغانستان باید د سیمه په هیوادونو کې د تقابل میدان نه وي بلکې د همکاري میدان وي. او د هغه خپل ایډیا او پروژه بیا هم یاد کړل چې افغانستان د آسیا زړه هیواد دی او د آسیا په څلورلارې باندې باید بدل شي او ټول هیوادونه باید لاس په لاس سره ورکړي چې د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي. د استانبول پروسې هدف هم همدغه دی چې سیمی نگدی او لری هیوادونه څنګه ګډه اقتصادی سیاسی او امنیتی همکاری وکړي چې د افغانستان امنیت او ثبات خشي چې لدی لري د سیمی نور هیوادونه هم سوکالی ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ولسمشر اشرف غنی وینا روانه ده. د ازادي راډیو په راتلونکو او یا همدې خبرونه کې حتی که مهم پرمختګونه وي یا په غونډه کې کومې مهمې خبرې د ولسمشر اشرف غنی یا د ترکیه د ولسمشر لخوا کیږي بیا به هم صفی الله ستانکزای را سره وي او په دې اړه به تاسو ته نور جزئیات د خبرونې په دوام کې درکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. نن د دسمبر 9 نیټه د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د مناسبت په افغانستان کې مخصوصا ځکه ډیر مهم دی چې افغانستان د فساد له پلوه د نړۍ په کچه په څو لومړیو هیوادونو کې دی. نن په دې مناسبت په کابل کې په یو جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وینا وکړه او وی ویلې چې د حکومت له کوټلو اقداماتو سره سره په دې برخه کې لا هم ډیر لږ پرمختګ شوی او تر اوسه هم په دولتي ادارو کې فساد شته. د ولسمشر د دوهم مرستیال د څرګندونو په اړه نور جزئیات د کابل سټوډیو د شیبه اکرام الله اکرام را سره دی. هغه راته وای اکرام صاحب.
تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغان چارواکو په وینا حکومت لا هم د فساد سره د مبارزې په برخه کې ناکام دی. په دې اړه په جوړې شویو مراسمو کې چې نن دغه غونډه جوړه شوې وه تر ډېره د فساد په وړاندې د افغان حکومت ترسره کړي کارونه له نیواکو سره مخ شول. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش دغه ناستې ته په خپلو خبرو کې وویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ کارونه کړي او حکومت د فساد په برخه کې جدي اراده لري. خاغلی دانش معلوماتو ته د لاسرسي قانون تصویب، د غشان لیداری فساد سره د مبارزې قانون، د دولتي مامورینو او مسؤلینو د شتمنیو د ثبت قانون، د درنو جرمونو په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز جوړیدل، د څو ستراتیژیو د جوړیدو اوان ګڼ شمیر نورو کارونو د ترسره کېدو په برخه کې د حکومت لاسراوړنې وبللې وی بل چې د حکومت لوی لاسراوړنې وي. خو دی وایي له دې ټولو سره سره لا هم افغان حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره د یو نظام اداري فساد سره د مبارزې د خپلواکې ادارې په جوړولو د قوانینو پر تطبیق او د اداري فساد د مافیا او په منځوړلو کې پاتې راغلی دی. د وای د دې ټولو کارونو سربېره باید وایم چې موږ له فساد جوړونې په برخه کې ناکام وو. سره له دې چې موږ جدي اراده لرله، اما تر اوسه د فساد په وړاندې د یوې خپلواکې دولتي ادارې په جوړولو نه یو بریالي شوي. خغلی دانش ټینګار کوي چې فساد سره د مبارزې اصلي حل لاره د دولتي کارکونکو او لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبتول دي. په همدې حال کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی وایي چې اداري فساد په هیواد کې د نامنیو د زیاتوالي، په دولتي ادارو باندې د خلکو د باور کمولو او د ناسم وضعیت د رامنځته کولو سبب شوی دی. د خغلی افضلی په وینا که څه هم د فساد په وړاندې ځینې کارونه شوي، خو د فساد په وړاندې د غوره مبارزې لپاره اړتیا ده د دې دې د لمنځ وړلو په هدف یو خپلواک اداره رامنځته شي.
نو زمون غوښتن دا چې باید نړیوالو معیارونو پر بنسټ باندې غیر سیاسي خپلواک او ټول مالی او نور امکاناتو په نظر کې نیولو سره داسې ادارې باید جوړ شي چې په هغه کې د فساد ضد کمیسیون هم شامل دی.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامی چی یماموت وایي چې فساد د خلکو په ورځني ژوند اخیست کړی او په دولتي ادارو د خلکو باور کم کړی دی. ښاغلی یماماتو رسنیو ته په سوالي خبر پاڼه کې ویلي اړتیا ده چې په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د قوانینو په تطبیق او د قانون په ماتونکو تمرکز وشي. په افغانستان کې په داسې حال کې له فساد سره د نړیوالې ورځې نمانځنه کیږي چې د نړیوالې روڼتیا بنسټ د راپور پر اساس افغانستان په 2013 کال کې د نړۍ له 15 فاسد هیوادونو شمیرل شوی چې په همدې حساب له شمالي کوریا وروسته د سیاسي هیوادونو لومړنی فاسد هیواد بلل کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې هغه راپورونه چې وایي د سمنګان ولایت د حج او اوقاف ریاست په چوکاټ کې خیالي ملا امامان شته یو لړ اندېښنې راپارولې دي. د سمنګان د ولایتي شورا غړي وایي چې داسې اسناد او شکایتونه یې ترلاسه کړي چې له مخې ویل کیږي د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست په څلورم بست کې لسګونه خیالي ملا امامان شته او تنخواه یې د دې ادارې چارواکي ترلاسه کوي. محلي چارواکي دا خبره نه تاییدوي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست په اداري جوړښت کې د لسکونه خیالي ملا امامانو حضور اندېښمن کړي او هغوی له مرکزی حکومت څخه په دغه بنسټ کې د یاد وضعیت د څېړنې غوښتنه کوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري ازادي راډیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شکایتونو او د شته اسنادو پر بنسټ د دغه ولایت په حج او اوقاف اداره کې په څلورم بست کې لسکونه خیالي کارکوونکي حضور لري. ښاغلي سروري وویل چې د سمنګان د حج د ارشاد او اوقاف همر هم دوی ته داسې لاسوندونه په اختیار کې پریښي چې له مخې د خیالي کارکوونکو تنخوا او پیسې د سمنګان د حج او اوقاف رئیس او اداري مدیر ترلاسه کوي. د ارشاد امر ځینې لاسوندونه او شکایتونه رسنیو او موږ سره شریک کړي دي چې ښایي چې څو بستونه خیالي ملا امامانو ته ځانګړي شوي دي. موږ هم د ولایتي شورا څخه ډېر مکتوبونه ورواستول خو لا یې ځواب نه دی رالیږلی. هاشم سروري ادعا کوي چې د سمنګان د حج او اوقاف ریاست په دغه بنسټ کې د خیالي ملا امامانو په تړاو د ولایتي شورا د پښتنو په وړاندې سپیناوی هم نه دی کړی. سره له دې چې ونه توانېدو د یادې موضوع په تړاو د سمنګان د حج او اوقاف ریاست د مسؤلانو نظر را واخلو، خو د سمنګان د ولی ویان صدیق عزیزي دولتي شورا لخوا ترسره شوې داوه نه مني. صدیق عزیزي ازادۍ راډیو ته وویل چې د حج او اوقاف وزارت د 1998 کال د ارزونې له مخې د سمنګان د حج او اوقاف اداره یو فعال او شفاف اداره بلل شوې ده. ښاغلی عزیزي وایي چې د سمنګان دولتي چارواکي هم په هڅه کې دي ترڅو په خپل ټول قوت سره په ټولو حکومتي ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي او هیچا ته د غیر قانوني کړنې اجازه ورنه کړي. هغه وویل چې سمنګان کې د دولتي ادارو د کارکوونکو د بایومیټریک لړۍ هم بشپړه شوې چې له مخې د ټولو دولتي کارکوونکو شمیر د حاضری او غیر حاضری حالت هم مشخص شوی دی. د صدیقې په خبره چې تر دمه جوته شوی چې د سمنګان په ټولو دولتي ادارو کې 200 کارکوونکي غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه زه یې ردوم ځکه چې د حج او اوقاف وزارت مرستیال سمنګان ته سفر درلود. هغه په خپلو څېړنو کې د سمنګان د حج او اوقاف ادارې څخه خوښي وکړه. په ټوله کې د دولتي کارکوونکو د بایومیټریک لړۍ ختمه ده. د حاضر او غیر حاضر کارکوونکو شمیر هم مشخص دی. تر دې دمخه هم په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د دولتي ادارو په جوړښت کې د خیالي ښوونکو او پولیسو راپورونه خپاره شوي چې بیا تل د مسؤولو ادارو لخوا رد شوي دي. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو، سمنګان.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې د ویزه او نورو محدودیتونو لکبله د ډیورن کرښې بلې غاړې ته خپل عزیزانو سره تګ راتګ ورته ګران شوی دی. دوی وایي د امنیت، د اغزنو سیمونو په لارو کې د ماینونو په فرش کولو او نورو محدودیتونو سره ولسونه نه سره جلا کیږي. روحلا انواری له خلکو او چارواکو سره خبرې کړي او د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکو وای په خوای په اسانه د ډیورن کرخې دواړو خواو ته تګ را تګو د یو بل په مړی ژوندي کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه لګولي او د ویزو په ورکړه کې یې سختي راوستي له دوی هر څه پاتې کړي دي. قاری عبدالواحد وحدت او قیام الدین وای
کلونه وشول چې لارې بندې ناپاس او د غاښې لارې بنده ده، ورته هغه طرفونه چې کوم دی ټول بند دي، نو موږ هغه یو قام یو غم دی یو درد دی، نو په دې کې موږ ته ډېر ستونزې او تکلیفونه دا دي چې هغه هلته بند پاتې دي، موږ دلته بند پاتې یو.
لارې موږ ته کمې بندې شوې دي، ویزې هم په اسانه باندې نه میلاویږي غریب غربه خلکو ته، د غاښې پاس او ناپاس دا لارې هم بندې دي، نو دواړه طرف ته مشکل دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي. اخوا او دیخوا دواړه طرف ته یو خلک دی، رشتہ داری لري، یو بل سره تګ را تګ لري. منګه هله د حکومت نه داده چې دا لاره موږ ته خلاص کړي.
دوی وای په خوا به د ناواپاس غاخي کندو بنشي او د کلام لارو هر ورځ په لسګونو موټرو او په زرګونو کسانو تګ را تګ او سوداګری کوله، خو اوس دا ټولې لارې شاړې پرتې دي. خلق وای د فرضي کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه سره په اغزنو سیمونو او نورو کارونو نشي جدا کېدی. د کوزي پښتونخوا د باجوړ وسیدونکو مولوی خانزي بوای د لارو بندېدو او د حکومتونو د سختو پالیسیو لامل یې د کونړ وسیدونکو سره اړیکې کمزوري شوي او سوداګري لمنځه تللې ده.
دا تاریخی لاری دی، زمنگ مشران و بدی لارو بانی تجارت کو کاروبار کو کابل مزار تر سمرقند بخارا پوری دا غلاری دا کاروبار دا پارا دا تگ را تگ دا پارا پا هر شکل بانی تلیل شوی دی. اتی پیسا دا اولس دا غریبای دا خواری دا لاسر دی، سیمی نبار دا ملک پا نور و خرونو کی خواری مزدوری کئی، چی دا غا تجارتی لاری چی دا دی کلاو کلیشی باغی تا دی دا پاسپورت نهم استثناء ور کلیشی دا تگ را تگ دا پارا.
دا کونړ والی عبدالستار مرزاکوال ازادی رادیو ته وویل دوی نه غواړي چې د کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا شي، او اوس یې بیا کوښښ پیل کړی چې د ناواپاس او دوکلام لارې پرانیزي.
پاکستان حکومت او دولت دواړه مصمم دي چې هم په دوکلام کې لاره پرانیزي، یو د پاره په ټولو مسایلو بوخت دي چې لازم دفترونه شوبې سي دي هلته جوړې کړي، په دغه نه مصروف دي. امنیت شورا، وزارت خارجه او خپلو نورو ادارو ته مخته مسؤلیت سپارلی ده. هم دواړه لارو د خلاصولو تصمیم ده، هم د دوکلام او هم د ناواپاس.
د ولسی وګړو په څیر د نېشنل پارټۍ او پښتون ژغورني غورزنګ یو شمیر مشرانو هم د پاکستان لخوا دغه سخت دریز غندلې او ترې غوښتي چې د افغانانو پر مخ دې لارې نه تړي او خلکو ته دې اجازه ورکړي چې بے پاسپورټ او بے ویزې سفرونه وکړي. دوی وای د خلکو په جلا کولو، د دروازو په بندولو، د اغزن سیم په غزولو او په لارو کې د بمونو په خښولو امنیتي ستونزې کمیدای نه شي، بلکې سوا کېدای شي. تر اوسه د پاکستان چارواکو د خلکو د یادو ستونزو د حل کولو او د افغان حکومتي مسؤلینو لخوا د لارو د پرانستل کېدو د خبرو په اړه څه نه دی ویلي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له موقتو کارکوونکو څخه د شکایتونو څیړنه د دې ادارې صلاحیت نه دی، بلکې دا کار کمیسیون باید په خپله وکړي. د انتخاباتو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ترڅ کې په دنده کې په غفلت تورن شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کسانو قضیه باید د شکایتونو کمیسیون وڅیړي او وایي چمتو دی چې د خپلو کارکوونکو اړوند اسناد او شواهد هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې انتخاباتي ستونزې ورځ بلې ته زیاتېږي، د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له 2000 زیاتو کارکوونکو تخلفات نه مني او وایي چې دوی د عدلي بنسټونو او ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د منځګړیتوب حیثیت نه لري. د دغه کمیسیون ویان قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل 98% هغه کارکوونکي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معرفي شوي موقت کارکوونکي دي او د انتخاباتي قانون له مخې د هغو عزل او تیرنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت دی.
کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه دارد.
هغه شکایتونه چې ثبت شوی هغه د دغه کمیسیون د موقتی کارکونکو دی. خپل د ټاکنو کمیسیون دنده لري هغه کارکونکو چې انتخاباتي جرمونه کړی وي منفصل او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپاري. ځکه موږ نشو کړای چې د واسطې یو کړی ووسو. بله مسله دا چې موږ باید 2000 کسانو ته دوسیه جوړ کړو او باید اسناد موجود وي چې دا دوسیه جوړ کړو. خدا سیړونو ته اړتیا لري.
د دغه کمیسیون په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ان واضح کړی نه دی چې دغه کارکونکو څه ډول تخلفات او غیر قانوني کړنې کړي دي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دارې نشه غوښتي و چې ټول هغه کارکونکي چې په ولسمشرۍ ټاکنو کې پر سرغړونو او ټاکنیزو جرایمو تورن دي ودې پیژني او د شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. یو ورځ وړاندې هوا عالم نورستانۍ له معترضو نوماندانو سره د ناستې په څنډه کې وویل چې 2650 هغه کارکونکي چې د میزان میاشتې په شپږمه په ولسمشرۍ انتخاباتو کې انتخاباتي سرغړونې کړي ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته ورپېژندلې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون دوی ته د محکمې صلاحیت لري او که د دغو کارکونکو په اړه ستونزه یوازې د شواهدو او اسنادو وي چمتو دي چې دا اسناد برابر کړي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته یې وسپاري. د دغه کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمي
مونږ به له جزئیاتو سره سره اسناد د شکایتونو کمیسیون ته وسپارو. له 90% نه لوړ زموږ کارکوونکي موقت وو چې اوس مونږ شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون ته معرفي کړي دي. د شکایتونو کمیسیون مونږ ته د محکمې حیثیت لري، خو په هغه صورت کې چې مونږ پورې اړوند وي د لوایحو او طرزالعمل په اساس به پرېکړه وکړو.
پر انتخاباتو یو شمېر د څار بنسټونه وایي اړتیا ده چې لومړی انتخاباتي کمیسیونونه د ټاکنیزو سرغړونو او جرمونو برخلیک روښانه کړي او بیا د لومړنۍ پایلې اعلان کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې بنن پر دې اړه بحثونه واوري چې باید څه وکړو چې ماشومان مو د یوازیتوب په صورت کې ځان ژوبل نه کړي.
مورې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه. لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و، اوبه ټولې په ده باندې را چپه شوي وې.
پر دې سربیره د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. نن په بغداد کې پر یو پوځي اډه څو راکټونه ولګېدل. د عراق پوځ وایي چې په دې پیښه کې شپږ عراقي سرتیري ټپیان شوي دي. د دې حملو پړه د ایران له ملاتړه برخمن شیعه سخت دریځو عراقي ډلو باندې اچول کیږي. صفي الله ستانکزي په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه هغه پوځي اډه پر راکټونو لګېدلې چې پکې یو شمېر امریکایي پوځیان او ډیپلوماتان هم میشتي. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي شپږ عراقي سرتیري په دغو راکټي بریدونو کې ټپیان دي چې له ډلې یې د دوو وضعیت ښه نه دی. امریکایي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. ټپیان د عراق د تروریزم ضد وړې ډلګۍ غړي دي چې د امریکا لخوا جوړه او روزل شوې. بیان زیاته کړې امنیتي ځواکونو نورې راکټ لانچرې هم پیدا کړي او دا ښیي چې د یوې لویې حملې پلان نیول شوی و. دا په عراق کې په هغو پوځي اډو باندې چې پکې امریکایان دی ردی د بریدونو تر ټولو تازه بیلګه ده. چا سمدستي د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت د ایران له ملاتړ برخمنې ډلې د دغسې بریدونو په ترسره کولو تورنوي. د شپږو اونیو په اوږدو کې دا نهم وار دی چې په عراق کې د امریکا په مرکزونو بریدونه کیږي. امنیتي ځواکونو لږ تر لږه د یو برید پړه د تهران له ملاتړ برخمن سخت دریځې شیعه کتایب حزب الله باندې اچوي چې د واشنګټن لخوا هم په تور لیست کې شامل دی. ایران په عراق کې په سخت دریځو اشخاصو په تیره بیا د هشدالشعبی ملیشه ډلې باندې چې دوی جوړه کړې زیات نفوذ لري. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي د راکټونو وروستي برید هشدالشعبی ډله اوس د امریکا لپاره ان تر اسلامي دولت ډلې هم په یو لوی ګواښ اړولې. امریکا له بغداد سره ژمنه کړې چې د دغې ډلې په ورکولو کې به مرسته ورسره کوي. د جمعې په ورځ د دې ملیشه ډلې په دریو لوړپوړو مشرانو باندې د امریکا لخوا بندیزونه هم ولګول شول. د عراق پوځیان یا د امریکا یا هم ایران لخوا روزل شوي او دا هیواد له دواړو سره ملګرتیا پالي. اوس چې د ایران او امریکا لانجې اوج ته رسیدلی عراق په دې اندېښنه کې دی چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ ایسار پاتې دی. امریکا متحده ایالاتونو تیر کال له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو تړون پرېښود او له سره یې بندیزونه پرې ولګول. امریکایي چارواکو ایران تورن کړی چې په منځني ختیځ کې اکثر تروریستي ډلې روزي او تمویلوي. امریکا په پام کې لري د ایران د دغو ګواښونو د دفاع لپاره 15,000 تر 20,000 امریکایي سرتیری په سیمه کې ځای پر ځای کړي. ایران تر اوسه په بغداد کې د وروستیو راکټو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د منځني ختیځ د نارامیو پړه په امریکا اچولې چې ګواکې په خپل حضور سره یې دغه سیمه ناکراره کړي.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا وخت مازیګر 4:13 دی. را سره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمه کې به لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ، خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال وایي تیره شپه د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د میدان وردګو ولایت په ساحو کې پوځي عملیات کړي دي چې په وینا یې تر شلو زیات وسلوال طالبان وژلي او د دوی مرکزونه یې له منځه وړي. اخوا په هلمند او غزنی کې چارواکي وایي چې په بیلابیلو بریدونو کې تر 1500 زیات د ملي اردو سرتیری او پولیس وشل شوي دي. لا هلمند څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې د هلمند د والی ویاندوی نادلی ولسوالۍ کې د اردو یو پوځي مرکز ته نږدې 14 15 تنه پولیس وژلې. په غزنی کې بیا د غزنی د ولایتي شورا یو چارواکي آزادۍ راډیو ته ویلي د مرکز په اړوند سیمو او په کرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو 8 تنه سرتیری او د پولیسو د یوې پوستې قومندان وژل شوی دي. ملګری ملتونه ویل فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، خو په دې برخه کې په لا زیاتو پرمختیاو او عملي اقداماتو ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما دا خبر نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبر پاڼه کې کړي. په ننګرهار کې یو شمیر خزینه فعالانو نن په دې ولایت کې پر روانو نامنیو د اعتراض په توګه په سمبولیک توګه د ولایت د امنیت جنازه ولیږدوله. دا حرکت نن د جلال آباد ښار کې د کور فرهنګي ټولنې لخوا تنظیم شوی و او پکې ګډونوالو ښځو د دې ښار کې په روانو نامنیو وژنو او سړي تختونو انتقاد کاوه. نن د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختیځ ساحل کې د یو ورشیندون کې راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او 40 تنه نور ټپیان کړي دي. پولیس وایي تر لسو زیات نور نادرکه هم دي. او د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایه کمیټي پر روسیه د 4 کلونو لپاره د اولمپیک په لوبو او نړیوالو اتلولیو کې د ګډون بندیز لګولې. د دې کار سبب د روسیې لخوا په لابراتوار کې د ممنوع درملو د ازموینو په معلوماتو کې لاسوهنه بلل شوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام لوو در سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه، د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
نن د دې دغه عبدالقادر خدایان د اسلام کوم چې موږ د هلمند په ولایت کې چې هڅوک بر اقتدار یا رئیس یا مسجد یا هر کوم مرسته هر مؤسسه چې راشي د هر چا د فار چې راشي هغه خپلو کسانو باندې تقسیمیږي توضیح کیږي. او هیچا ته مستحقو خلکو ته نه رسیږي. په دې شل کاله په دې د انقلاب کې چې هر څه مرسته موږ راغلي دي، د هلمند ته موږ هغه مستحقینو خلکو غریبو خلکو بیچارو بوزلو خلکو په سلو کې لسو هم نه دي. السلام علیکم ورحمت الله.
نمسکار، کوم
انتخابات شرمو و شرمو داخل کو قربانی اور کہ داخل کو اپ قربانی تو کو جو گری پٹاون بند و سورا دیم یہ بند و سورا ہم بھائی چہ دا گو تو خو گو داخل کو دیر خوش تو تیان سو شیدان تو سکتے بارے شور کو یہ نہ بھائی چہ دی دا پای دی جری لنگ نفس خان اورور سر جوڑ کڑی دے یہ وے زبا چامبر وے زبا چام ہلا کم کو نہ کی خو کم سن پر وا کم سن تو دی جزا و سرائی دے پجری دی وے تو دا بند کڑی دے مر پر تجارت شانے گو دا جس کر زابل ولایت د نیو نوبار ولسوالی د غونډانو له علاقه څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د اوربان پر باره باندې او پر دواړو خواوو پر مشرانو باندې غږ کوم چې ټول افغانان دې واوري، که په اسلام آباد کښې دي، که په قطر کښې دي، که په کابل کښې دي، که چارواکي، که په هندوستان کښې دي، نور بس د خدای په خاطر باندې دې خلکو ته سوله او اوربان راولي، تر خپلو شخصي ګټو تېر سي. تاسې یې وینئ چې که هغې خوا ته مشران دي خپل دی او بچان یې په قطر و په اسلام آباد په چاوڼۍ کښې ناست دي، خو د غریبانو پر زامنو د شهید و د فدایي و د مجاهد نومان ایښي، د انزله نومان یې پرې ایښي. دې خوا ته چارواکي دي خپل زامن یې خارج ملکو ته ایستلي دي یا په کابل کښې کښېنولي دي، پر موږ سربازانو یا د انګارو د پټرولو د ډیزل و د اوربل و د کمانډو نومان پر ایښي. نور د خدای په خاطر باندې که له بندګانو څه مشرانو نه شرمېږئ نه ډېرېږي، حساب موږ نه شو درسره کولی خو له خدای څخه وشرمېږئ. والسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناکه شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کښې او ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفخانه کښې بستر و. درې ورځې وروسته بېچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نه کړي؟
چې هر وخت دوی د خپلو ماشومانو څخه لرې کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډېر سخت کار دی. په تېره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پښو شي هر خطرناکه شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تېره شیان په بې پروایۍ سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښېدونکو پېښو په هکله نه پوهېږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بېلابېل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هېڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې هکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زموږ په کورنۍ کې البته زما د اوښې زوی و، تقریبا یو کلن هلک و. مور یې په یو لوښي کښې او ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفخانه کښې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته یې ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د ده دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو د همغوی د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهېږي چې دغه ځای د دغه لوښې د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کېږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسېږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دي باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنیو څخه، چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي، نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړ.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کېږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول، یا چاکو شو، بیتی شو، دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته. ماشومان دې په دې نه پوهېږي، د زبانی وایي چې هغه خطري زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی وړوکی واغیم داسې جیب کې بیتی اچولې وه. یو ورځ چې مستیګان لوبې کولې د ماشومانو سره راولوېده، کیچی په دې خېټه کې لاړه. هغه نه غریب څخه ودرېده، وسم هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي. وزم چې دغه ماشومان د تیر شیان ور کول ښه کار نه دی، باید دې وساتي ورینه کې دغه شیان.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډېر وروستل کېږي چې د کورنیو د بې غورۍ له وجې ژوبل شوي وي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقي وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بېلابېلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسېدلي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
دا ډېر یو اهمناکه موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو او دا تیره شیان، بلکه نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو، پاکي، قیچی وغیرہ، یا نور داسې شیان. ادینا باید د مور او پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرې نږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدای شي ډېرې وقعې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چېرته پرته ده، یا د مور یا د پلار یا مشر دوایې راخیستی خوړلی ده، همدغسې بیهوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي، مثلا څه رقم ماشومان تاسو لیدلي دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي؟ دا حالت څومره خطرناک وو؟
شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوایې خوړلې، بیا ورته د معدې لواش کوي، حتی بعضن د روپۍ یا دغه عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وي یا نور شیان، دا هم په خپل ځای کې ډېر زیات مضر دي. د خوړلې د کولمو انسدار ورته پیدا شوی ده، بالاخره جراحي عملیات، او که چیرې داسې ځونو کې وي چې هغه د خار نه لرې وي، حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډېر زیات مسؤلیت د مور ده، ځکه د ماشومانو سره ډېر وخت د مور وخت ورسره تېرېږي، او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډېر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي، نو باید هغه ټول شیان چې د دې د ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده، هغه خوندي ځای کې کېږدي، باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یادې کړلې مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو چې تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایي، خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډېر زیات جدي ته ضرورت لري، چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو اضرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې، او یا هم داسې مثال پرېنښودل شي په خپل سر د کوره وځي، ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کېږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوځي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډیر زیات فشار راوړي چې د تاري بي پروايي لوي چې ماشوم په دغه حالت سو په دې اکلې تاسو نظر څه ده؟
هله باید یو طرف ته څه قضاوت ونی شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤله ده، همداسې مشران رونه خويندې ټول هم. خو ډیر زیات توجه باید مور وکړي، ځکه اکثرا پلار سهار چې وزي مثال کې دی شي هم مزدګر یا ماخام کور ته راشي، نو هغه څوک چې سلی رساله تقریبا په کور کې دا د ماشومان سره وخت لري هغه وزینه مور ده. مور هم خاصه توجه لري، او هغه وخت چې دی پخلنځي ته ځي یا کار ته وزي یا بل چې ده باید ځان مطمئن کړي او دغه نه وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډیر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا ترموز سر لوسي یا چای جوش دغسې په خپل ځي کې وي، دی لاس وروړي یا اوتو ته لاس وروړي یا اوتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبله شوی، حتی جراحي عملیات بعض انداسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جګ شوی. مثلا د اکثرا کله چې بعضې فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو څاروي څوک الالوي، ډېر داسې کیسونه ما هم اورېدلي چې یو ورور وایي جګ شوی چاړی راخیستې په بل ورور باندې چې راځه مثال ته زه قرباني کومه، داسې کیسونه موږ اورېدلو خلکو نه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي، او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملي کړي. نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپلو ماشومانو څخه لرې کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي هغې نه وروسته. یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ وي. لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خنډونه شته، همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي. نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې موږ په اصطلاح هغه لږ ژوند ته ګواښ دی، هغه شیان موږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو. فرض مثال چاقو شو، قیچي شو، او دغسې نور شیان، دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېږدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري. دا ونه وایي چې یاره زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم، کېدی شي په هماغه دوه دقو کې یو واقعیا کې صورت ونیسي. نو هر وخت که موږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکو، نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسې. درن دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چیست الله مو مل او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، او د لوبو له میدان د اونیزي خبرونه ګرانو مینوالو ستړي مشي. زه اکرام الله اکرام یو وار بیا د دې اونۍ په ورزشي خبرونه کې هرکلی کوم. خبرونه کې اوري چې افغان کرکټ بورډ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه.
څو میاشتې را په دې خوا په 19 کلونو ډلې باندې ډېر کار وکړ.
دغشان به مو د لامبو وهنې د افغان لوبغاړي فهیم انوري د لوبیز او شخصي ژوند په اړه خبر کو.
په همدې کال روان کې زه یو کمپ تمرینی می قزاقستان کې و.
د کرکټ د نړۍ لسو لوبغاړو د شتمنیو په اړه هم معلومات درکو، خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه مرسلین ارسلا وړاندې کوي.
د افغانستان د لامبو وهنې معلول لوبغاړي عباس کریمی د امریکا په ایالتي سیالیو کې د سرو زرو څلور میدالونه وګټل. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون رئیس قاسم حمیدی ازادي رادیو ته وویل چې عباس کریمی په درې ورځو کې اته ځلې د لامبو په بیلابیلو سبکونو یا ډولونو سره د لامبو پروانی ډوله 50 متره سیالیو، د کرال ډوله لامبو په 50 مترو او په 100 مترو کې د فری سټایل ډول په کولو سره ګټونکی اعلان شو. عباس کریمی له دې وړاندې هم په ګڼو بهرنیو سیالیو کې د افغانستان لپاره زیات شمیر مډالونه ګټلي دي. د یادونې وړ ده چې د لامبو دغه سیالۍ د امریکا متحده ایالاتو د ټیکزاس ایالت په کوربه توګه ترسره شوې. په 2000 کال کې د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د کرکټ نړیوال جام لپاره د افغانستان 15 کسیزه لوبډله اعلان شوه. دغه سیالۍ د 2000 کال د جنوري میاشتې په 18 پیلېږي. د 2000 نړیوال جام لوبې 50 اوردي او د جنوبي افریقا په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله به د جنوري په 18 د کوربه هیواد لوبډلې، د جنوري په 22 به د متحده عربي اماراتو له لوبډلې او د همدې میاشتې په 24 به د کاناډا له لوبډلې سره لوبه کوي. د آسیا فوټبال کنفدراسیون په 2000 کال کې د آسیا د اتلانو لیګ د ډلیزې په 54 نیټه اعلان کړه. د آسیا اتلانو د 2000 لیګ په 54 سبا سیشن به د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې ترسره کیږي. دا د دې ډول سیالیو 19 پړاو دی چې د آسیایي لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. دا خبرونه مو هم د اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ په تمدا ازادي راډیو .com. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یکشنبه په ورځ د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د دې لوبډلې کې ابراهیم زدران چې په ایمرجنګ 19 کلنو او ملي لوبډلو کې لوبېدلې هم ور اضافه شوه دی. دا چې په دې نوملړ کې نور کوم کوم لوبغاړو ته ځای ورکړ شوی دغه شان د ابراهیم زدران ور زیاتول د 19 کلنو لوبډلې ته د په کوم اساس باندې او په اوس مهال چې په افغانستان کې د احمد شاه ابدالي د کرکټ د 4 ورځنۍ سیالیو لړۍ روانه ده، په دې اړه زما همکار خاطر پردیس د افغان کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نړیوال جام لپاره د افغانستان لسکن لوبډله لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان کرکټ بورډ د 2 میاشتو را په دیخوا په 19 کلن لوبډلې باندې ډېر کار وکړ. د دوی لپاره تمرینتي کمپونه ترسره کړل، د دوی لپاره بهرني سفرونه جوړ کړل تر څو په دوی کې د لوبغاړي ښه ټرین شي، ښه آمادګي ولري او غوره لوبغاړي غوراوي کمیټې په اسانۍ سره په پام کې ونیسي تر څو وکولی شي چې نړیوال جام لپاره یو ښه سکواډ ولري. که تاسو ته په یاد دي په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ په کوربتوب سره د افغانستان او د هند د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ 50 اوریزي لوبې هم ترسره شوې چې دا لوبې هم په همدې موخه وي تر څو نړیوال جام لپاره تیاری وي او په عین حال کې د لوبغاړو په دې کې لوبغاړي هم غوره شي، په پام کې ونیول غوره لوبغاړي په پام کې ونیول شي نړیوال جام لپاره. نو غوراوي کمیټې هم هغه لوبغاړي چې په ساوت افریقا کې په نړیوال جام کې به خل اوبېدلی شي او وړتیا لري هغه لوبغاړي په پام کې ونیول او بالاخره 13 ورځې د دغه سیالۍ لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ.
هوتک صاحب، تر کوم ځای پورې باور کېدای شي یا داسې عمران ترلاسه کېدای شي دغه کوم ټیم چې اعلان شوی دی دا ټیم دې وکولی شي په نړیوال نړیوال جام کې خپل پرفارمنس وکړي ښه لوبو کې، یعنی هغه تیرو تجربو ته په کتو سره، یعنی څومره باور شته په اوسني سکواډ باندې چې کرکټ بورډ اعلان کړی دی؟
د غوراوي کمیټې را اخیز ټکی پام کې نیولی دی او له هغې وروسته دغه لوبډله اعلان کړې ده. زه باوري یم چې دا لوبډله به وکولی شي چې په نړیوال جام کې هیواد ته ښې لاسته راوړنې ولري.
دغه هغه کې سکواډ کې د ابراهیم زدران ځای پر ځای کېدل څه فکر کوي؟ دا د کرکټ بورډ په دغه پریکړې په کوم اساس کړی دا غوره وه چې باید ابراهیم زدران د په 19 کلن ټیم کې یعنی سکواډ کې شامل شي؟
هر هیواد کوشش کوي چې ښه لوبډله غوره لوبډله ولري او ښه لوبغاړي په لوبډله کې ولري. نو د غوراوي کمیټې د ټاپ آرډر د لا پیاوړي کېدو په مخه باندې ابراهیم زدران په لوبډله کې شامل کړی ده او تاسو ته بهتره معلومات ده چې ابراهیم زدران په نړیوال جام کې په 19 کلن لوبډله کې د 19 کلن نړیوال جام کې نیوزیلند کې ډېر ښه ولوبېده او همداشان د وروستیو کې چې ملي لوبډله ته لار پیدا کړې هلته هم نتیجه ډېره ښه ده. په کور دننه سیالیو کې هم ډېر ښه لوبېدلی. نو یو ښه تکړه او پیاوړی لوبغاړی ده چې لوبډله د لوبډلې لپاره به په ټاپ آرډر کې مثبت تمام شي.
اوس په درش احمد شاه ابدالي ټورنمنت چې پیل شوی دی دغه ټورنمنت اوس په کوم حالت کې دی؟ څومره لوبې شوې دي؟ کم لوبه نگی راتیون کی او پایلو با کلوی
د افغانستان کرکټ بورډ هر کال په کورنی کچا باندې په بیلابیدو برخو کې لوبه تر سره کوي په بیلابیدو فارمټونو کې مختلف لوبډله ترمن د ولایاتو د زونونو د کلبونو او همدا شانتي د دویمه درجه او لومړۍ درجه ولایتونو ترمن لوبه تر سره کوي چې په دې کې فرست کلاس یا د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ لوبه هم شامل دي چې دا خورا مهمې لوبه دي دغه لوبه د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې دوی پکې ځانونه جوړ کړي د تخنیکي پلوه خپل کومه برخه کې چې نیمګړتیا لري په هغه برخه باندې ډېر کار وکړي او په عین حال کې د لوبغاړو لپاره اقتصادي پلوه هم ډېر ګټورې دي دا لوبه ځکه چې موږ په هره لوبه کې لوبغاړو ته میچ فیس هم ورکوو په یو ښه کافي اندازه باندې میچ فیس ورکول کېږي هر لوبغاړي ته چې کله په میدان کې لوبېږي او همداشانتې د هغوی کپ د ورځې مصارف چې دي هغه هم دوی ته ورکول کېږي
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې خاطر پردیس سره مرکه کوله اوس هم د افغانستان د لامبو وهنې افغان لوبغاړی فهیم انوري د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي
فهیم انوري ما د ټیم شناکي پنځه کاله کېږي چې تمرین کوم زما علاقه او توجه مې هغه وخت کې زیات شو چې زه په تلویزیون کې مې د سویمینګ چمپینشپونه مې ولیدل مسابقات مې ولیدل هماغه وخت نه مې علاقه زیات زما پنځه کاله کېږي او تمرینونه مې ډېر فشرده او د شرول واخله په همدې کال روان کې زه یو کمپ تمرینی مې قزاقستان کې و چې هغې نه مې ډېر تجربې او تکنیکونه مې واخیستل بیا راغلم خپل وطن کې مسابقې وکړل هغې کې مې اولی مقام واخیستل او اوس هم تاسو شاهد هستئ چې زه د اولمپیک بازیو گیم کې انتخاب شویم کله چې زه تمرینونو مې شروع کړل اصلا دومره ښه نه وم چې هغې بار ملک ډېر ښه دی شروع کې هم ښه دی او بیا له پاس نه هم ښه دی تمرینو کې زه هغسې نه وم لږ لږ مې زده کړل او ویډیو مې کتل یوټیوب نه هم هغې نه زده مې کړل اوس مونږ ته امکانات ډېر شي هغې نه هم ښه کېږو 100% په همدې امید کې یم همدا امید ده چې زه تمرین کوم هره ورځ او وخت کېدم تمرینونو لپاره مصرف کوم همدا امید شته چې داسې زحمت وباسم او مسابقې کې حوالی مقام ځان لکړم
د لامبو وهنې افغان لوبغاړی فهیم انوري و چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه یې معلومات درکول آیا د نړۍ د شتمنو کرکټرانو په اړه مو اوریدلی دي کرکټ چینن سبا په نړۍ کې په سوداګریزي لوبي بدل شوی لوبغاړی نه یوازې دا چې ورزش کوي بلکې په مالي لحاظ هم پر ځان بسیا کیږي فیروزی عزیزی په نړۍ کې د کرکټ د لسو هغه لوبغاړو په اړه معلومات راټول کړي چې تر نورو ډیر شتمن دي دا معلومات څو ورځې وړاندې د ډیجی نو په نوم ورزشي ویبسایټ خپره کړي دي
ویرات کولی چې له 2009 میلادي کال راهیسې د هندۍ لوبډل لپاره لوبي کوي او اوس مهال د هندۍ لوبډلې لوبډل مشر او د نړۍ په کچه یو سټایلش توپهونکی دی تر نورو توپهونکو زیات شتمن دی ویرات کولی اوس 155 میلیون امریکایي ډالر شخصي شتمني لري ایم ایس ټونی 2004 میلادي کال کې د کرکټ نړۍ ته راغی او د هندستان د تامل ناډو ایالت چنای خار اوسیدونکو دی له 2009 کال راهیسې تر 2018 میلادي کال پورې د هندۍ لوبډل مشر وو د شخصي شتمنی 130 میلیون امریکایي ډالر ده وینډرز واک 1999 کال کې له هندۍ ملي لوبډل سره یوځای شو څلوي کال عمر لري او د هندۍ لوبډل چټک او پیوړی اوپنر توپ وهونکو دی د شخصي شتمنی 2 میلیون امریکایي ډالر ده یوراج سنگھ په 2000 میلادي کال کې له هندۍ لوبډلې سره یوځای شو اته درش کال عمر لري کین لاس ایتو په هونکای او اف بریک بالر هم وو دای 8 میلیون امریکایي ډالر دارایی لري شین واټسن پنځم شتمن توپهونکی د نړۍ په کچه استرالیایي غوره ال راونډر شین واټسن دی. هغه د استرالیا په کوینزلند سیمه کې زیږیدلی دی، 38 کاله عمر لري او 2002 میلادي کال کې استرالیایي لوبډلې سره یو ځای شو. هغه 55 میلیون امریکایي ډالر لري. شاهد افریدی د پاکستانی لوبډلې پښتون ال راونډر لوبغاړی و. دا یې ډېر وخت لپاره د پاکستانی لوبډلې لوبډل مشر هم و. نوموړی 39 کاله عمر لري او په 1990 کال کې له پاکستانی لوبډلې سره یو ځای شو. دای 39 میلیونه امریکایي ډالر شتمني لري. گاتم گبیر هندوستانی کینلاسی ټاپ آرډر توپهونکی و. اوس 30 کاله عمر لري او 2004 میلادي کال کې هندۍ لوبډلې ته راغلی و. نوموړی 34 میلیونه امریکایي ډالر لري. مایکل کلارک استرالیایي ټاپ آرډر توپهونکی و او یو څه وخت لپاره د استرالیایي لوبډلې لوبډل مشر هم و. 38 کاله عمر لري او په 2003 میلادي کال کې لوبډلې سره یو ځای شوی و. دای 38 میلیونه امریکایي ډالر شتمني لري. کریس گیل د ویسټ انډیز کینلاسی بې رحمه توپهونکی دی. 40 کاله عمر لري او په 1999 کال کې د ویسټ انډیز لپاره نړیوال کرکټ پیل کړ. هغه 40 میلیونه امریکایي ډالر لري. ای بی ډیویلیرز د سویلي افریقا خلاصي چټک توپهونکی دی. هغه 15 کاله عمر لري او په 2004 میلادي کال کې لوبډلې سره یو ځای شوی و. دای 10 میلیونه امریکایي ډالر شتمني لري.
د نړۍ د کرکټ د لسو هغه لوبغاړو په اړه مو اوریدل چې تر نورو کرکټرانو ډیر شتمن دي. پم دې سره زموږ د دیونی ورزشي خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.